مننه سلیمان خیل صاحب، تاسې د بې کیفیت تیلو او زړو موټرو یادونه هم وکړه، او مطمئنه یم چې ډېر کنټرولي ژمنونه دمره امکانات شته په افغانستان کې، لکه په نورو هیوادو کې چې موټر هر کال کنټرولیږي، فلټر یې کتل کیږي، فلټرونه ور بدلوي چې دا ککړتیا ډېره خپرنه کې. په دې سربیره د ډیزلي موټر هم وای ډېر رول لري نسبت پټرولي ته، دا هم وای هوا ډېره ککړوي. دا څنګه ده دا خبره؟
ترانسپورت مسله یو له مهمو عاملونو څخه ده چې د کابل هوا ککړتیا ډېره کړې ده. هغه ډیزلي موټر دي که هغه پټرولي موټر دي، نو تاسو وګورئ په کابل کې د 300 زره موټرونه ډېر په کابل کې دا اوس خپل د کابل موټرې دي. دا چې اکثره نور ولایتونو نږدې او لرې ولایتونه خلک وزارتو لپاره یا شخصي کاروبار لپاره کابل ته روزانه ځي او راځي، دا نور بل حامل ده. او دغه تر څنګ تاسو وګورئ په کابل کې یو بل عامل هم شته چې اکثرا دلته عمامونه چې دي او د اوبو او وزیر لپاره چې خلک کاری دا مسائل چې دي، هغه تر څنګ د بلندنزلې چې دي اکثرا که ګرمۍ لپاره فلټر نه کوي. زه دغه نن خپل شاهد یم چې شارناو نه راتلم، په شارناو کې چې یو اصلي ترین نقطه د کابل ده، هلته یو لس منزلای کور ما ولید چې بغیر له فلټره مکمل دا کوم دود یا لوګي چې دغه د په هوا ته یا خپرېده. نو دغه مخنیوي هم مشکله ده چې دغه ټول ستونزې هغه دي چې د هوا ککړتیا سره سمون لري. نو د دې لپاره دې ته اړتیا ده چې هر اړخیز ګامونه پورته کړي دولت، هغه تر څنګ خلک. نو دا په مجموع کې داسې وسونه ده چې یو بوټ نه لري، یو عامل نه لري چې موږ وایو چې یو عامل د بخلاص سو عامل یو ځای سوي دي کابل هوا ککړتیا.
بل تاسو دې ټایرونو خبره وکړه چې ځینې خلک ټایرونه سوځي یا سکاره سوځوي، لرګي په خپل هم فکر کوي چې هوا به ککړوي او کنه، ځکه چې ژمی د پښیمې کې سکاره څوک استعمال نه کوي او نور شان استعمال نه کوي، ځان د تودولو لپاره لرګي خو د عقل استعمالوي. شاید یو لږ دام وي چې پښیمې چې هوا ډېره خراب ده په شارونو کې، خلک یا لرګي یا نور د توکي ډېر استعمالوي، په نورو وختونو کې نه استعمالوي.
په هر حال کې چې د کاوا دیوا کټړتیا شاخصو ته چې موږ وګورو، په کابل کې 2.15 پی ایم یا پرټیکولر میټر چې ورته وایي، هغه ذرات معلق ذرات په کابل باندې سیمو کې لیدل کیږي. یعنی د هوا کټړتیا دومره واضح لیدل کیږي چې اوس خپل په سترګو ویني چې په دغه هوا کې څه شی ګرځي. اکثرا دا هغه ټایر او پلاستیک دي چې پکې مخکار کیږي، خصوصا هغه نواحي چې هغه منطقې چې ډېر د فقیر خلک اوسیږي، لکه اوله ناحیه چې هلته د سترګوندي جوړونه ډېر زیات فقیر دي او د خلکو عاید ډېر کم ده. هلته د لرګي مسله ته وویل، لرګي صحیح ده چې یو ناوا د هوا ککړتیا کې رول درلودای شي، خو په هغه اندازه چې ټایر او پلاستیکو بعضی خلک مت مال دلی دي چې بعضی خلک حتی د استفاده سوي موبلاین د موټرونو چې پاتې کیږي دا سوځي. نو په مجموع کې دا هغه عوامل دي چې کابل یې ککړ کړی ده. دغه تر څنګ ګوره، موږ د شنه ځایونه هم نه لرو. کابل ډېر وړکای ښار ده، 2 میلیونه نفوس تر ژوند کوي، 2 میلیونه نفوس لپاره کابل جوړ شوی نه ده. که هر څومره موږ مخکې تللي کنټرول ولرو، مخکې تللي موټرونه ولرو او همداسې ټول سیستم هم برقي اوسېږي، بیا هم د هوا ککړتیا رامنځته کیږي. ځکه کابل د جغرافیې له اړخ نه همداسې لکه کاسه په شکل غوندې موقعیت لري. نو که چیرې دلته نفوس زیاتېږي، دلته ګڼه ګوڼه زیاتېږي، د دې هوا او ککړتیا لامل کیږي. نو دې ته ضرورت ده چې اوس بعد شپې کې متوجه اوسي موږ د هوا ډېره ښه پاکه دي، ځکه دې لپاره چې دلته یو طبیعي شمال غوندې یا طبیعي باد غوندې هغه ککړتیا له ښار نه باسي. په مجموع کې دا عوامل چې د هوا ککړتیا
بله ډېر مننه سلامات اوسې. اوس په ورشو شاغلی ولی مدقیق د چاپیریال ساتنې متخصص ده. مدقیق صاحب تاسو ته مرکلی وایمه، یادونه وشوه چې وای په افغانستان کې خصوصا لوی ښارونو کې د هوا وضعیت ښه نه دی، خصوصا په ژمي دا وضعیت خرابی شي. د شاغلی سلیمان خیل د شنې فضا یادونه وکړه، ونی بوټی د څه ډول کومک کوي؟ شاید موږ دې ځین اوریدونکو په ذهن کې دا تیر شي چې نو ونی او بوټی په څه شکل سره هوا تصفیه کوي؟
ډېر مننه سروان صاحب، سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته د پروګرام الماتر. د ونو یا د شنو ساحو اهمیت په چاپېریال کې ډېر زیات دی. د دې نن د موضوع په تړاو سره یو اهمیت او یو ښېګڼه یا ګټه یې دا ده چې شنې ساحې په مجموع کې هوا تصفیه کوي. موږ د چاپېریال په اصطلاحاتو کې شنو ساحو ته د هوا فلتر وایي. دلیل چې دا ولې فلتر ورته وایي دا ده چې څومره موږ تاسې شنې ساحې په یو محیط کې په یو چاپېریال کې ولرو، د ونو خاصت دسه دسه یووی اکسیجن چې د تنفس ډیره عمده او حیاتي برخه ده، د اکسیجن هوا ته آزادوي، یعنی تولیدوي، او دغه په بدل کې کاربن دای اکساید چې هغه کوم څه هوا کړی هغه جذبوي. یعنی ونې شنې ساحې کاربن ډای اکساید جذبوي او په مقابل کې موږ ته اکسیجن راکوي چې موږ د تنفس لپاره ټول ژوندي موجودات پورې د موږ ژوند په پورې تړلی ده. دا یې اهمیت په چاپېریال کې چې څومره موږ شنې ساحې ولرو، مانا یې دا ده چې په طبیعي شکل باندې موږ د هوا د تصفیه د فلتر لپاره زمینه مساعده او پاکه هوا به ولرو د کال په اوږدو کې.
بله مدقیق صاحب، عام خلک څنګه کولی شي د هوا په پاک ساتلو کې د ککړتیا په مخنیوي کې رول ولوبوي؟ آیا بیله حکومت خلک هم څه کولی شي؟
ولنه څروان صاحب، د هوا ککړتیا په کابل کې یا د افغانستان په لویو ښارو کې دا اوسنۍ ستونزه نه ده. د لډیرو کلو ډیرو فاکلو رئیس د ستونزه روانه ده، او په دې کې په تیر کې موږ کافي کار کړی وو. د موږ ارزونو په لوخت کې دا خودلې واسه د کابل د هوا د ککړتیا لاملونه چې موږ مشخص کړی وو، په دې کې د هوا د ککړتیا لامل چې د استوګنې ساحو نه ده، دا د ټولو نورو سکتورونو څخه مخکې تاسو د مېلمه غوته اشاره وکړه، دا ډېره زیاته ده. یعنې په هغه وخت کې تقریبا 2% د هوا د ککړتیا هغه لاملونه یا منابع هغه په کابل ښار کې د کورو په منځ کې دغه د سون توکو استفاده وه، که هغه سکاره وي، که هغه لرګي وي، که هغه پلاستیک وي، که هغه هر څه وي، دغه سره په څنګ کې د کابل په ښار کې موجوده د خامه سړکو موجودیت، او د کابل په ښار کې خصوصا د غټو دغه بار سیوري غټې لاریو تګ راتګ دی عمده لامل و نسبت له ځینې چې موږ ټول د ترانسپورت سکتور یا د کیفیت تیل وښیو. هغوی خپله برخه لري، ولې د هغوی فیصدي ډېره ټیټه وه. مطلب مې دا ده چې زه د خپل ځواب د تا سوال سره وتړم چې که چیرې د موږ عمده لامل د هوا د ککړتیا هغه د استوګنو له ساحو نه راځي، نو په دې کې خو دا طبیعي خبره ده، ښکاره خبره ده چې د خلکو د عام ولس نقش په دې کې زیاتېږي. خو خبره دا ده چې عام ولس د دې توانایي لري چې هغوی پاکې انرژي استفاده وکړي. دلته بیا مسؤلیت حکومت ته ورګرځي، تر څو حکومتونه خلکو ته د ژوند د هوساینې لپاره پاکې انرژي منابع برابرې کړي. یعنې برق باید ولرو، برېښنا په کابل کې یا په افغانستان کې موږ نه لرو. دا اوس ګمان نه کوم چې د کابل په ښار کې په 40 ساعتونو کې د 3 یا 4 ساعتونو زیات موږ برېښنا ولرو. او دغه سره په خوا کې هوا ډېره زیاته یخه ده، هوا سړه ده، خلک مجبور دي خپل کورونه د استوګنې ځایونه ګرم وساتي. نو کله چې هوا سړیږي د کوټې یخنۍ یا یخې هوا کچه زیاتېږي، نو د کور کښتن عام خلک مجبور دي چې هر هغه شی چې دوی ته اسانه لاسرسی پیدا کړي یا دوی ورته اسانه لاسرسی ولري له هغو نه استفاده کړي. په ډیره خوشنۍ سره هغه ارزان منابع هغه منابع دي چې هغه ټول په مجموع کې هوا ککړی او د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. که چیرې زموږ خلک په مجموع کې یعنی په مسؤلانه شکل باندې هر یو خپله ونډه واخلي او دغه سره په څنګ کې حکومت یا دولت یا موجوده نظام خلکو ته د منابعو د پاکو د پاکې انرژي د منابعو د لاسرسي شرایط او زمینه مساعده کې برابره کړي د هوا ککړتیا په اوږده مهال کې کمیدای شي. د دفتر لپاره اوس موږ هر څو هم اوس د کابل په ښار کې په لویو ښارونو کې د چاپیریالي پیشنهاداتو توجه وکړو په سږ کال کې یا په آینده کال کې هوا نه پاکي د ډیره اوږده او ډیره پیچلې مسله ده. د لپاره وخت پکار ده که چیرې موږ غواړو په راتلونکي کې د کابل ښار او د نورو لویو ښارو او پاک اوسه تو باید لوس سر لوسه موږ لاس په کار شو هغه ته باید توجه کوو هغه ته اقدام وکړو. نو د خلکو ونډه دا ده چې په داسې شرایطو کې چې دوی څه باید ځان وژغوري. خصوصا ډېره مهمه خبره دا ده کېدای شي په دې باندې به وروسته خبرې وکړو خو په پر صورت دغه د سهار د مخې او د مازدیګر د ماښام له مخې چې کله د شنه لوخړه راټیټېږي هغه کچه البته دا یو تخنیکی مسله ده چې په یخنۍ کې دغه هوا خپل وزن پیدا کوي. کله چې هوا وزن پیدا کړي دغه کوم ګرد او غبار چې موږ تاسو وینو په سترګو باندې د دې هغه څپه ټیټه راځي. داسې کچې ته راځي چې انسانان نو ژوند یا صحت یا روغتیا ته تاوان رسوي، تنفس کیږي. نو په دغه وخت کې خصوصا هغه کسان چې هغه ډېر زیات زیانمنونکي دي لکه سپینساری خدی یا سپینگیری نارینا او ماشومان، خصوصا په دې وختو کې د کوشش وکړي که ډېر اړین کار ونه لري باید د کورونه ونه وځي. ښه ده چې لږ څه انتظار وکړي که چیرې لمر شي اول لږ توده شي بیا کوی چې ورځني ژوند ته دوام ورکړي. دغه ګمان کوم خلک کولی شي چې په دغه شکل حداقل ځان د دې له منفي تباتو نه وژغوري.
بله ډیر مننه، سلامت اوسئ. تاسو دې وویل چې په لنډ وخت کې دا مخنیوي ممکن نه ده، لیکن په اوږد مهال کې مخنیوي ممکن نه ده. یو شته چې زما ور پام شوی دی هغه دا ده چې د موږ د کور جوړولو د سبکو طریقه هم ډیره مناسبه نه ده چې ډیره انرژي پکې مصرفیږي. په نورو ځایونو کې دې ته ډیره توجه کوي چې او کور سي جوړوي څومره کم انرژي پکې مصرف کوي او څنګه په اسانه سوړ کې چې په دواړو صورتونو کې په دوتولو سړولو کې انرژي مصرفي شي. خو خیر، په دې اړه خبرې وشوې. سلیمان خیل صاحب، د شاروالو په وانډي په اړه خبرې وکړي. شاروالې تر څه حد پورې کوشش کوي یا کړی دی چې خلک داسې مواد ونه کاروي ونه سوځوي چې هغه چاپیریال ډېر ککړوي، او یا د فلټرونو یادونه تاسو وکړه څومره فشار راوړي د کورونو په خاوندانو، خصوصا د لوړو ودانیو په خاوندانو؟
دقیقا دغه څنګه چې هر یو فرد یا هر یو کس خپل مسؤلیت لري، شاروالي هم مسؤلیت لري چې تر څو د ښار نظم او کنټرول هم ولري او د هوا ککړتیا پاک لپاره باندې خپل اقدامات ولري. دغه د چاپیریال ساتنې ادارې تر څنګ فلحال زه خپل د پی ډی کې کوم وخت حیران کېږم چې دا څنګه لکه قانون دی څنګه کار روان ده. یو خانه دولت ټول باندې فلټرونه نصب کوي او خلک باندې ډېر قوي نظارت کوي تر څو خلک د هغه ټوکې ونه سوځوي چې د هوا ککړتیا لامل کیږي. بیا له بلې خوانه دلته د سوان ټوکې په لیلام باندې راځي د چاروالي له خوانه چې یو نرخ ورته تعینېږي چې هر څوک تلی سي هغه دین اخیستی سي په آزاد ډول باندې. یعنی یو خانه دوی مجبوره دي چې خلکو ته دا د کرو مخنیوي لپاره عامه پوهاوی وکړي چې تر څو هغه دې نه کاروي یا د خپل ته ورسوي هغه پر ځای د ګاز وکاروي، برق دې وکاروي. د بل خوانه بیا دوی خپل بیرته اعلان کوي چې مطلب دې په پټون کې دومره قیمت دولت تعین کړی دا څو بیا اخیستی دي. نو دغه تر څنګ دولت نور کارونه اوس په حال کوي لکه د فلټرو نظارت کول چې په جګو د نوې باندې فلټر چې کوم ستدي هغه باندې نظارت کې چې خپل فلټرونه دی ولګي او د کسو فلټر نه لري هغه مکمل هغه بلاک لینک مرلا کوي. خو یوازې دا صحیح نه ده، زه دا اوس د 4.9 پارک نه تیرېدم، چې مې کتل 4.9 پارک چې هغه پارک بچي دغه تر څنګ چې دی یو عادي وګړي لپاره یو سکون او آرامش بخي ایکوسیستم لپاره، د هوا ککړتیا لپاره او د ښار ښکلا لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. متاسفانه هغه د تجارتي پنه اخیستې ده، اوس هغه تجارتي کړی ده چې مطلب خلک به ټکټ کوي او هلته به ځي او هلته به آبشارونه به وي، هلته به مختلف زینتي بوټي به وي، هلته به ځینې لوبو نور شیان به وي. نو دا خپله د ښار ایکوسیستم له منځه وړي. او هغې تر څنګ یو کس په قانوني او په طبیعي شکل باندې 15 متر مربع شنه ساحه ته ضرورت لري په ژوند کې، ترڅو هغه ساحه نه ګټه اخیستی وسي، آرامش پکې پیدا کړي، هوا ککړتیا له منځه لاړ سي، ایکوسیستم دې جوړ سي او هغه دغه طبیعت بیلانس برابر اوسېږي. خو متاسفانه په تاسو کې وګورئ په ټول کابل کې 15 پارکونه نشته دي، شنه بوټي ډېر لږ دي، نفوس په ډېرېدو ده، زیر ساختونه یا سرکونه بعض ځایونه خامه دي، بعض ځایونه ګلدانونه صحیح نه دي، او دې خواته ښار متمرکز دی. یو ځای کې دغه ټول ستونزې دي چې ښاروالۍ دې ته باید فکر وکړي. دې ته دې باید هغه صحیح ده چې اوس کابل نوی کابل ښار په نامه بل کابل جوړي کې خو فیز 1 فیز 2 کار په روان ده. دا خیر اقدام ده، خو دغه ته کم منابع کم شو ځایونه کم سرسبزي چې موږ په کابل ښار کې لرو دغه دې وساتل شي، دغه دې تبیر په شکل باندې وساتل شي، دا دې تجارتي نه کول په کار دي، ځکه دې سره کولای شو طبیعي شکل موږ خپل هغه کابل ښار هوا پاکه وساتو، پوری کې خپل تازه هوا ولري، او په ځینې کې د هوا ککړتیا لپاره یو طبیعي او پاک فلټر موږ ته ووسیږي. شته ټول مسؤلیت د چاپیریال ساتنې ادارې سره د کابل ښاروالۍ مسؤلیت ده.
بله ډیره مننه، سلامت اوسه. مرقیق صاحب، د هوا د ککړتیا او د انسان د سلامتیا یا روغتیا د ارتباط په اړه هم که اوریدونکو ته ووایي چې څومره سره ارتباط لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 2 میلیون انسانان د ککړې هوا له کبله مري، او موږ هم د یو شي شاهدان یو. هغه دا چې کله ژمی شي زموږ په لویو ښارونو کې لکه کابل ناروغي راز راز ناروغي ډیری وی، دا څومره سره ارتباط لري؟
څاروان ست مخکلې زریته د سوال ته تفسیره په ولرم ځواب درکم. وړاندې یو مسلې ته د مخکلې سوال پر اړه باندې اشاره وکم، چې د چاپیریال مسایل، د چاپیریال ککړتیا او د یو مخنیوي دا په دولتي چوکاټ کې یا په دولتي سیستم کې دا د یوې ادارې کار نه ده. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلیت او دنده د غوی د قانون په اساس نه دی، ځکه قانون به اوس هم نافذ وي او هغه به په تعلیق کې وي. دغه په اساس د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیت دا اوس د چاپیریال لپاره قوانین، مقررات، پالیسیانې او هغه کړنلارې رامنځته کړي تر څو د هغو په اساس باندې دولتي مربوطه ادارات چاپیریال خوندي او سالم وساتي. خو په ډېره خواشنۍ سره په تېر وخت کې دغه د ټولو سکتورو تر څنګ د کابل ښاروالۍ یګانه یا یوازینۍ اداره وه چې د چاپیریال د قوانینو د تطبیق مخنیوی به دوی کوو، د دې پر ځای چې دوی خپل مسؤلیت ادا کړي او چاپیریال ته توجه وکړي، چاپیریال پاک وساتي، دوی به ممانعت کوو، دوی به د قوانینو د تطبیق مخه نیوله. دلیل یې دا و چې کوم سکتورونه چې د کابل په ښار کې فعال دي او هغوی د هوا ککړتیا سبب ګرځېدل، هغوی ته د جواز ورکول او د کار او فعالیت مسؤلیت د ښاروالۍ و، او ښاروالۍ به دوی نه هغه دولتي ټکسونه اخیستل تر څو خپل عواید زیات وښي. نو که چیرې د چاپیریال قوانین به تاسو په هغو باندې تطبیقول، تاسو مجبوره وئ دا سکتورونه باید وتړئ، د دې فعالیت باید ودروي، او د دې په مقابل کې به ښاروالۍ له دوی نه دفاع کوي. یعنې دا یو مسؤلیت ده د کابل ښاروالۍ نه په تیر کې او نه متاسفانه په اوس وخت کې دوی توجه نه کوي، خصوصا چې د کابل په ښار کې د سړکونو جوړول تر کار لاندې دي. دا یو ښه اقدام ده چې باید موږ سړکونه زیات کړو تر څو ګڼه ګوڼه کمه شي، چې د خپله د چاپیریال یا د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې سهم لري. خو موږ باید از دې کار د اجرا کولو لپاره ښه فصل باید په نظر کې ونیسو. دا اوس وخت نه ده، د د دې په څنګ کې چې هوا ککړه ده او د دې سره په څنګ کې بیا د سړکو یا د کورونو ورانول دوی لاس لاندې نیولي دي او ګرد او دوړه ډېره زیاته تولیدېږي، دا خپله د ککړتیا زیاتوي. راځم د تاسو سوال ته چې د چاپېریال یا د هوا د ککړتیا او د انسان د روغتیا دا مستقیم دی او بل سره تړاو لري. په تېرو وختو کې یوه ارزونه چې د روغتیا وزارت، د عامې روغتیا وزارت ترسره کړې وه، په یو کال کې تقریبا تر 3000 پورې انسانان موږ دوی مړینه ثبت کړې وه چې هغه تنها د سکاروي یا د سینه بغل د مریضۍ له امله خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړي.
یوازې فکر کوم په کابل کې ده،
تمه په کابل کې د دې سکاروي د مرض هغه عوامل چې دوی څېړلي وو زیاته فیصدي د هوا د ککړتیا په نتیجه کې اوس خلک په دې مرض باندې اخته شوي وو. او اوس دا اوس موږ تاسو خبره کوو د کابل په ښار کې خصوصا ډېره زیاته دغه ناروغي خپره ده او زموږ ډېر زیات هیوادوال له دې سره لاسو ګریوان دي او پر شدیدو تنفسي امراضو باندې اخته دي. د دې دلیل عمده دلیل ټول د هوا ککړتیا ده چې موږ متاسفانه د هوا ککړتیا زموږ هیوادوال تنفس کوي. او بله خبر دا ده چې د کابل د هوا د ککړتیا ترکیب چې موږ ارزولی وو په هغو کې هغه یو علمی اصطلاح ده، هغه ته پی ام 10 وایي. یا پی ام 10 هغه معلق ذرات چې هغه په سترګو نه لیدل کیږي، ولې د مقیاس اندازه په لس یعنی ملي مایکرون په اساس باندې محاسبه کیږي. د هغه ذرات چې د ګرد او غبار په واسطه باندې د ځمکې له سطحې نه پورته کیږي او په هوا کې معلق پاتې کیږي.
بله،
نو دا ټول خصوصا په دې کې به د کابل ښار د هغه خلک چې د غروب شاوخوا کې به دوی اوسېدل، د دوی دغه په طرف ته او کنارابونه به سي وو، د باران په وخت کې به دوی چون هلته امکانات نه لري، کانالیزاسیون وجود نه لري په مجموع کې په کابل کې، دا به دوی د پرېښودل به سي اوبه راوړي د ټیټو ساحاتو ته او دا به د سرکول غاړې نمالته اوسېدل. بالاخره به د ګرد او غبار په شکل باندې هوا ته بېرته پورته کېدل. یعنی دا هغه شیان دي، هغه لاملونه دي چې تر اوسه پورې هم زه په اطمینان سره ویلی شم چې دې ته چا پاملرنه نه ده کړې چې موږ یو ښه د کانالیزاسیون سیستم ولرو او دولتي ادارات د ښاروالي په څنګ کې د ښار جوړونې وزارت چې هغه ته اشاره ورته وکړه چې کورونه موږ جوړو په معیاري شکل نه دي. یعنې دغه ټول ادارات باید لاسته راورکړي تر څو د هوا د ککړتیا لپاره باید کار وکړي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ قدر من اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د هوا په ککړتیا خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصصان ولی مدقق او سید محمد سلیمانخیل. سلیمانخیل صاحب، بخوا چې د هوا په اړه د چاپیریال په اړه مو خبرونه درلوده څو کال مخکې، یو ډېر جدي شکایت د خښتو لبټیو څخه چې د کابل په شاوخوا کې دی، یو ویل چې دا بټه لوګي تولیدوي او ډېره تولیدوي، دا سبب کیږي چې د کابل شار هوا هم خراب شي. او د دې ترڅنګ یو بل شی چې هغه به وسم وي، ځکه چې برېښنا میشه نشته، هغه جنریټرونه دي چې مجبور دي خلک استعمال کړي، دا هم ډېر لوګي تولیدوي. اوس وضعیت څنګه ده لدې دوه ناحیو؟
په ټوله کې زما د معلوماتو پر اساس دا کم د خښتو بټیګانې چې وي، دا په تدریجي شکل باندې وصل کابل سندو نه لګلري شوي دي. بعضي تلې دي، بعضي دولت دې تړ کړې دي چې د خپل کمپنۍ یا د خپل د خښتو بټۍ د دې دینه دی واسه خو څنګه د حساب سپسایو کې و لګل پاتې دي، یعنی په دغه ټو بشمار باندې پاتې دي. دا مسله اوس ختمه شوی تقریبا، او د جنریټرو مسله اوس هم پاتې ده. او دا یو ډېر مهمه او دقیق خبره ده چې ډېر زیات ونډه لري د هوا ککړتیا په اړه کې. دا اوس په کابل کې درې تر څلور ساعتونه په یو کور کې ډېر برق نشته ده، نو خلک دې ته اړ شوي دي، خصوصا کمپنیګانې، هغه کمپنیګانې چې
سلیمان خیل صاحب چکل برق نه دی نو خلق بیا مجبوری شي جنریټر استعمال کړي. مخکې دا یادونه وشوه چې ډیرو خلکو وس نه رسیږي چې داسې انرژي نه استفاده وکړي چې هغه مضر نه ده، لکه د لمر له انرژي څخه سولرونه ولري. اما دغه خلک چې جنریټر اخیستی شي، دوی خو کولی شي سولر ولري، که سولر د دوی لپاره چې کومه انرژي په کار ده غومره نشي تولیدولی. دلیل یې څه دی؟
لکه څنګه چې منتقد صاحب وویل، د هوا ککړتیا یا د چاپیریال ساتنه د یو دولتي ارګان مثلا ده چې دا یو نوع هر یو ارګان ته ربط لري یا ارتباط لري. تاسو ګورئ په یو ډېر واضح او لنډ مثال تاسو درکړم، په کابل کې یا په افغانستان کې تقریبا 15 مخابراتي شرکتونه دي. هغه مخابراتي چې په ټول افغانستان کې دغه اوس اسعاري دوی دي، دا 15 مخابراتي شرکتونه دوی دي لپاره چې خپل سایتونه یا خپل شبکې فعال خرید ساتل پکار. دوی د خرید ساتلو لپاره دوی کوشش کوي چې دغه جنریټرونه کار واخلي. هر یو سایت کې دوی یو جنریټر لري. نو دسې وایي چې هر یو مخابراتي هر یو کمپنۍ په افغانستان کې له 2000 نه ډېر سایتونه لري، نو هر یو ته یو جنریټر دا چې جنریټر یې د یو ساعت کې دسې وایي چې په سلهاو لیټره تیل مصرفوي تر څو هغه سایت دا روښانه وساتي. نو دغه د دې تبدیلول سولر ته چې دغه کمپنیګانې د مالي لاره نم کولای شي دغه کار وکړي، سولار واخلی شمسی دی ولګی او جنریټر تلری کی چې سړی رساتو دی برق ورته وسی. افغانستان دې ته پرمیشن هم لري چې سولار شو کوي. خو دغه باید څوک کی دغه پالیسی باید مخابرات وزارت سره جوړه کی او بوس په وزارت دی مخابرات به خلکو ته وایي چې تاسو دغه جنریټرونه لاس واخلی، ځکه جنریټر او انسان هواګانی خرابې شوې دي. نو دا تاسو موږ لپاره زیان رسوي. نو دې ته پکار ده چې دا دولت د وزارت سره مخته شي. همداسي نور شرکتونو ته چې هغه جنریټر کاروي، هر یو شرکت لپاره ځانته مشخصه وزارت لري، مشخصه ریاست لري. د مجلس اداره هر اداره سره کولای شي همغږي کې کولای شي شرکتونه جایده هغه کوم کارخانه چې دي هغه ټول وه صحیح چې ترسو شمسی یا سولری برق سیستم ته ځانونه واړی. نو دا یو اړخیز او مختلف اداراتو په همکاري سره دا کار کیږي چې یو اداره نشي کولای چې د هوا ککړتیا یا د برق ستونزه هواره کړي. که چېرې پرشنه وغواړي دا کولای شي چې شرکتونو ته یا د خلکو ته همه پوهاوی ورکړي چې برق نشته افغانستان کې، د نظر شیت نشته چې ټول تسلی د ساته برق ولرو. نو ضرورت راځي سولر وکاروو. نو سولر یا شمسی کارولو لپاره نو دا خو د مجلس ادارې مسؤلیت نه ده، خو یو بل په همغږي سره کولای شي دا کار په افغانستان په هر یو وګړي باندې یا هر یو شرکتونه چې هغه د دې توان لري.
سلیمان خیل صاحب، مخکې ویل مل د ښاروالیو مسؤلیت څه دی یا ښاروالیو څه کار کړی دی؟ فکر نه کوئ چې ښاروالۍ کولی شي مثلا حداقل په دوکاندارانو باندې دا فشار راوړلی شي چې جنریټر مه کاروئ، له سولر نه کار واخلئ؟
نو خود دا بیا هم دې ته مربوط کیږي چې لکه څنګه چې مدافعت صاحب وویل، د نیپا چې یا د موتی د چاپیریال ساتنې اداره چې یو پالیسی ساز یا قانون ساز اداره، هغه دا قانون دی جوړ کړي. دا قانون دی د ښاروالۍ او دغه د نور اداراتو مربوطه سره دا د پلي کولو کې همکاري ورسره وکړي. اوس د جنریټر چالانول خو یو قانوني لاره نه، حقوقي لاره نه، خو د یو ملک ته مشکل نه جوړوي. صحیح ده چاپیریال ته مشکل جوړیږي، خو چاپیریال داسې یو قانون نه لري چې یو بټیوال ته یو دکاندار ته یو چا ته مشخص قانون چې ته جنریټر مه لګاو دغه قانون په اساس. داسې خو شی نشته. همدغه پالیسي ضرورت په اساس دی چاپیریال ساتنې اداره جوړه کړي، بیا د ښاروالۍ ته، وزارت داخلې ته، نورو وزارتو په همکاري سره دې پلي کړي په خلکو باندې.
بله، ډېره زیاته مننه. مدقیق صاحب، په مخکینی قانون کې د چاپیریال ساتنې کې څه ویل شوي ول؟ کوم شي مخه نیول شوی و؟ د کوم شي مخه نه ونیول شوی؟ مدقیق صاحب، لکه
چې
تیر بخنه غوړم زما مطلب په دې کې دا نه ده چې زه د تیر ادارې د تیر حکومت د کړنو مدافع واوسم هغې ادارې هم په خپل وخت کې نیمګړتیاوې درلودې خو یوه خبره ډېره په واضح شکل باید زه خپلو هیوادوالو ته ووایم چې تیرې ادارې د چاپیریال په حصه کې د قوانینو خصوصا د قوانینو مقرراتو په برخه کې ډېر ښه اقدامات ترلاسه باندې نیولي وو. د هوا د ککړتیا لپاره یې مشخصه مقرره نافذه کړې وه او په هغه کې د هر سکتور لپاره د هر دولتي ارګان لپاره وظایف مشخص کړي وو چې هغه باید تطبیق کړي. په دې کې ستونزه نشته که چېرې اوس هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره هماغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي مقرره او طرزالعمل او لوایح بیا دا راواخلي او د هغه د تطبیق لپاره مټې راونغاړي. زه ګمان کوم چې اوس هم شاید په اوسني ژمي کې یو څه لاسته راوړنې ولرو، خو په یقین سره ویلی شم چې په راتلونکو کلونو کې به دا ستونزه ورو ورو کال په کال کمیږي که چیرې په ښه شکل باندې مقررات تطبیق شي او ټول دولتي ارګانونه خپل مسؤلیت په غاړه واخلي. خصوصا په هغې مقررې کې حتی د دې وړاندوینه هم سوې وه که چیرې د هوا ککړتیا کچه تر یو معینې حدې پورې رسیږي په هغه کې حتی د مکتبو د تعلیمي اداراتو حتی د دولتي اداراتو د هغوی د تعطیل یا د رخصت کولو وړاندوینه هم سوې وه. که چیرې ستاسو په یاد وي په هغه وخت کې د هوا صرف په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا لپاره د پنجشنبه ورځ دولتي اداراتو ته رخصت ورکړل شوی و. د ډېر زیات مثبت تاثیر درلود په هغه وخت کې که د اقل د یوې ورځې لپاره هم که چیرې وکړی شو موږ د مامورینو ګڼه ګوڼه او تګ راتګ د دولتي اداراتو د موټرو تګ راتګ مخه ونیسو دا یو اقدام و په هغه وخت کې. راځم دې مسلې ته چې موږ ډېره ښه مقررات لرو اوس هم لرو او که چیرې د چاپیریال مسایل موږ له سیاست نه راوباسو او دې ته یو په داسې سترګه باندې وګورو چې دا انساني او بشري ضرورت ده. دا که قوانین هر ادارې جوړ کړي وي هغه راواخلو او بالاخره هغه تطبیق کړو زه په ډاډ او اطمینان سره ویلی شم چې په راتلونکو وختو کې به موږ د هوا د ککړتیا کچه راټیټه کړو هم په کابل کې او هم د افغانستان په نورو ښارو کې.
که داسې ډېر په خلاصه ډول ووایاست چې او ستاسو په نظر کوم اقدامات وشي چې یو خو هغه اقدامات چې تاسو اشاره وکړه چې اوسمهال پلان ته ضرورت لري او ډیر وخت ته ضرورت لري، اما یو دا ډول اقدامات شاید وي چې د لنډ وخت لپاره کار ورکوي. نن سبا د کابل او نورو لویو ښارونو هوا ډیره خرابه ده، څه باید وشي چې حداقل یو څه هوا د تنفس وړ شي؟
څلورم سره د دې مشکل سوال ده. که چیرې زه یعنی د څه یو نسخه د څه یو فرمول اوس په ملرو چې موږ دا فتا نه غته اقدام وکړو او موږ د هوا په پاکوالي کې یو ډېر عجیب و غریب تغییرات مثبت تغییرات راولو، یو خبر خو دا ده چې موږ په څنګه کولای شو څنګه وکولای شو چې خلکو ته پاکه انرژي برابر کو سیدانه کی د برق ستونزه موجوده ده. په مجموع کې خلک کولای شي خصوصا هغه سون توکي چې هغه په ډېر خطرناک لیست کې شامل دي، خصوصا د پلاستیکو سوځول او یا د عضوي غیر عضوي مواد په مجموع کې چې د پلاستیک مشتقات دي د دو سوځول باید د دو مخنیوي وشي. خصوصا په د استوبنې شهرکونه چې جوړ شوي دي اکثریت لوړ منزلونه چې لري په دو کې د مرکز ګرمي هغه مرکزي سیستم د تودوخې لري. خصوصا په هغو باندې حکومت مربوطه ادارات فشار راوړي تر څو فلترونه نصب کی او دغه دود او لوګی چې د سکرو له سون نه منځته راځي دا فلتر شي او د دود مخه ونیول شي. د دې سره په څنګ کې دا د کابل په ښار کې حمامونه چې دي یا د صفاوي چې دي د دوی په حصه کې باید ډېر جدي بېرته پاملرنه وشي تر څو هغوی د سون توکي کنټرول سی او د وای وسی دغه سره په خوا کې خصوصا د کابل په خار کې دی د باربری نقلیه وسایطو د تګ او راتګ مخنیوی باید کیږي.
بله سي سلامت مدخصب کور بدن. سلیمان خیل صاحب، یو شای چه پا ایران که چه آلتا هم هوا دیر زیاده که کرده او پا زلونو لکه مدخیق صاحب چه اشاره وکره و ایدالتا پیش بینی شوه پا قوانینو که لیکن آلتا عملی که ای چه کل کل هوا دیر خراب سی دفترون و شوانزی رخصت که یوگو یو بلکارم کرده و چه یو ورځ د دې لپاره چې موټر کم استعمال شي، یو ورځ جفتو، یو ورځ طاق شمیرو ته نمبر پلیټ ته اجازه ورکوله. کدا سی یو کار وشي او په مقابل کې بسونه ډیر شي، فکر نه کوي چې خلک به مجبور شي چې عمومي ترانسپورت استفاده ډیر کړي؟
او بالکل، د ایران، د پاکستان او د هندستان د اواز کړي عین په افغانستان غونډه ده لکه اویم دا څنګه سره مخ دي. خو ځکه څنګه چې متقید صاحب ویلي، موږ په لنډ مهال کې لکه په یو میاشت کې یا په داسې واضح ووایو چې په یو میاشت کې یا په لس ورځو کې چې خلکو ته ووایو چې د هوا ککړتیا دغه لارې حل لاره ده، دا داسې موږ نه شو ویلای او هیڅ امکان نه لري د خلکو، ځکه دا د پخواني ده د شپږو کلو یا د لس کلو را په دې خوا د هوا ککړتیا په دې حالت ته رسېدلې ده. نو په یو ځینی کار چې مونږ کولای شو حل کوته وایو چې ځان وژغوري دی هوا ککړتیاونه،
لکن په داسې خاصو حالاتو کې هوا ډېره ککړه شي، مثلا یو لارې دا و چې دفترونه بند شي یو ورځ نه دوه ورځې په اونۍ کې، درې ورځې په اونۍ کې، یا ځینو وخت چې بیخي ډېره خراب شي حتی ښوونځي بند شي په ورځ رخصت شي، دا موقتي حل لارې کېدای شي.
او بالکل، دا د حال لري کې د سی لکه څنګه چې وګور په کابل کې بعد زوی نه دی، تقریبا اکثر زوی نه دی کابل، اکثر ناحیه چې دی هغه د هوا غلظت دی، د ذرات غلظت ډیر زخت زیاده، یعنی زخت زیات نسالمه هوا ده، ټول د وګړو د پاره نسالمه ده، نه یوازې د سپینګرو د پاره یا ماشومان د پاره، ټول د پاره
سلامت کوربدن شغله سید محمد سلیمان خیل او ولی مدقیق چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. سلامت او سیل اوریدونکو هم منندوی د چاپریال پیژندنې لیوه بل نظر خاوند ساحل دوران سره مو هم خبرې کړې دي او لومړی مو ورڅخه پوښتلې دي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون پکې چټک دی، دلیل یې څه دی؟
دا چې افغانستان ځکه د نړۍ د هغو هیوادونو څخه دی چې په دې کې د اقلیمي بدلون اغیز ډېرې چټکې دي، نو دلیل مختلفه دي. که موږ وګورو د افغانستان د جغرافي موقعیت، د چې افغانستان په وچ او نیمه وچ سیمه کې موقعیت لري، چې دا ډول د سیمې اکثریت د تودوخه د لوړېدو او د ورخ د کمېدو په وړاندې ډېرې حساسې دي. همدارنګه که بلې برخې ته موږ اشاره وکړو، په غرنیو یخچالونو تکیه ده. افغانستان یو د هیوادونو څخه دی چې سیندونه او اوبه له غرنیو یخچالونو سرچینې اخلي، او د تودوخې زیاتوالی د دغه یخچالونو د چټک ویلې کېدلو لامل کېږي، چې د اوبو طبیعي هغه کوم نظم چې دی هغه ګډوډېږي. همدارنګه که چیرته مونږ چاپیریالي مدیریت ته اشاره وکړو، کمزوره چاپیریالي مدیریت د ځنګلونو پرې کېدل چې په دې کې شامل دي، د څړځایونو له حده زیات استعمال او د ځمکې ناسم مدیریت د طبیعي توازن د خرابېدو سبب شوی دی. که چیرته اقتصادي او تخنیکي کمزوري ته راشو، نو افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیز د مخنیوي او تطابق لپاره کافي سرچینې، تخنیک او بنسټونه نه لري. که څه هم په دې تیر اخره کې دې ته پاملرنه شوې ده، تر یو حده پکې کار شوی ده، خو په هغه پیمانه چې په نور هیوادونو کې دي لکه توجه ورته نه ده شوی. که د افغانستان د کرنې سکتور یا برخه ته راشو، نو افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې اقتصاد اکثریت په کرنه او مالداري باندې متکی دی، چې اقلیمي بدلون مستقیم اغیز کولی شي د خلکو په ژوند باندې حتی اغیز وکړي. او که چیرته به نړیوال اقلیمي بدلونونو ته وګورو، افغانستان تر هغه حده نه دی چې مثلا د نړۍ اقلیمي بدلون کې د رول نسبت هغه هیوادونه چې هغوی ډیر د کې رول لري لکه افغانستان په هغه پیمانه باندې نه دی، خو بیا هم که چیرته د نړۍ اقلیم بدلیږي نو دا په مستقیم ډول په افغانستان باندې تاثیر کوي او د دې تاثیرات ښکاریږي. نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه هغه عوامل دي چې سبب شوی دی چې افغانستان د وچکالۍ، سیلابونو، د اوبو کمښت او خوراکي نمنۍ له ګواښونو سره مخ شي.
عموما په ژمي خصوصا بیا په ښارونو کې هوا ډېره ککړې وي، د دې علت څه دی؟ په نسبت پسرلي ته، نسبت اوړي ته په ژمي هوا ډېره ککړې وي.
عموما کې په ژمي کې لوی ښارونه د هوا ککړتیا شاوخوا پکې زیاته وي، او د دې هم مختلف لاملونه دي لکه د سون توکو زیات سوځول. په ژمي کې خلک د تودوخې لپاره سکاره، لرګي، تیل او ګاز دا ډیر کاروي، چې لوګي تولیدي، همدارنګه زهري ګازونه هوا ته خوشي کوي، چې دا هم د دې سبب کیږي چې لوی ښارونو کې لکه د هوا ککړتیا رامنځته شي. بل حرارتي انعکاس دی، دا په داسې شکل وي چې ژمي کې د سړه کومه هوا چې وي دا د ځمکې په سطحه باندې وي، او توده هوا چې وي دا د ځمکې د سطحه نه څه نه څه پورته وي. نو دا د دې لامل کیږي چې د هوا چلښت له منځه لاړ شي، ډیر کم او کند شي، نو دلته کوم ککړتیا چې وي هغه پاتې کیږي او هوا ککړه وي. بل د موټرو انجنونه ستونزه ده چې هغه لکه چلیږي او مضر غازونه تولیدوي. همدارنګه که چیرته راشو د سون توکو ته، نو د ټیټې کچې سون توکي چې دي په ښارونو کې لکه هغه نه استفاده کیږي، او د دې د ټیټ کیفیت د دې لامل کیږي چې هوا څو چنده ککړه شي. بل که چیرته مونږ وګورو ښاري جوړښت چې لوړې ودانۍ، تنګې کوڅې د هوا طبي جریان کمزوري کوي، او که هوا هم ککړه وي هم هغه ککړوالی پکې په یو شکل د اشکالو بند پاتې کیږي. نو ویل چې دغه لاملونه دي چې دې سبب کیږي چې ژمي کې د لوی ښارونو هوا تر نورو فصلونو ډیره ککړه وي.
شاید د ډیرو لپاره دا سوال هم وي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، کومه لاره هم لري؟ د افغانانو شرایط البته پام کې ونیسي، خصوصا د دوی اقتصادي شرایط، هغه امکانات دوی نه لري چې نور لري. مثلا نور هیوادونه کولی شي چې وای سکاره نه سوځو ځکه چې تاوان کوي، لرګي نه سوځو، ربړ نه سوځو، فلانی شی نه سوځو چې تاوان کوي، لوګی ډیر تولیدوي. دغه شرایط هم په پام کې ونیسي څه کولی شو.
د هوا د ککړتیا د مخنیوي د لپاره په افغانستان کې چې دوی د لکه اقتصاد سره برابر وي، داسې حل لارې چارې ته که چیرته مونږ اشاره وکړو یا د هغه نه څخه یادونه وکړو، نو ویلی شو د پاکو سون توکو ترویج باید وشي. دا داسې نه ناڅاپي ډول باندې داسې نه کیږي لکه چې مونږ وویو چې مثلا دا مسوځوي یا هغه وسوځوي، دی بدیل لارې پیشنهاد شوی. نو لکه څنګه چې ما ویل د پاکو سون توکو ترویج کده روم ترویج چې نه هیڅ نړۍ په هیڅ واد کې داسې نه شي چې یو دم لکه بدلون نه رامنځته شي. هوا په ککړتیا کې که چیرته موږ زراعت او اقلیم او د نورو برخو ته وګورو، نو هر څه په تدریجي شکل باندې مخته لکه نه منځ راځي. نو د پاکو سون توکو ترویج که چیرته وشوي لکه پر ځای د دې چې خلک لسکرو لرګو یو دم منشي، بد رو د ګاز اصلاح شوی، بخاري او لکه مصرف لرونکو وسایلو کارول هم شي. همدارنګ اصلاح شوی بخاری او دودکشونه کچیر تر منست شي لکه دا هم یو د حل لار ده. دا مو په هاوی وشي خلکو ته نو ویل شي چې لکه دود ته غوي کورنۍ غړو ته یا ماشومان ته څومره تاوان لري او دغه په ځای چې څومره دوی کول شي لاغه امکاناتو ګټوالي چې ډیر دود تولید نکي. یو بل ساده کنټرول د موټرو کنټرول مونږ ویلې شو لکه کوم موټرونه چې موجود دي کولای شو د غوی لکه ماینه وشي چې دا د دوی د سوند دغه چې په کومه پیمانه باندې ده. بل د خارج نفزات دا ډېر رول لري کچیر ته په د کورونو مخه کې جمعهتون کې خونځي او کې سړکونو کې نشنه ساحه یا شین پوخغ زیات شي نو دا د هوا په پاکوالي کې ډېر مرسته کوي. کچیر ته مونږ ګورو یو ونه په زیاته پیمانه اکسیجن تولیدوي نو کوچومره هوا خرابيږي ککړيږي په مغه اندازه چې موږ شین پوخخ یعنی زیات کو نو په مغه پیمانه به موږ د هوا د ککړتیا مخنیوي کړی وي. د کثافاتو نسو زول یو بل لاره هم دا ده چې خلکو ته دوي چې مثلا د پلاستیک چې دا ډېر یو زهري دود تولیدوي چې په مسله وي دا به نسو زول شي د پلاستیک نه د بدیل لارو لکه شیانو ګټه اخیستنه وشي. بل د ټولنې دا ګډ مسولیت ده چې په کوڅو نه یو کلی او ښارونو کې په دې راټول شي او په دې باندې خبر وکړي چې څنګه موږ د دې د ککړتیا نه مخنیوي وکړو حل لارې پیشنهاد کړي عامه پوهاوی وکړي مخکې میدانونه وکړه کبو د امکان په صورت کې لکه اوس خو نړۍ پیشرفت کړې هتا تر افغانستان پورې د لمریز انرژي نه ګټه واخیستل شي. دا کوچني سیستمونه مثلا موږ ویل شو سولر سیستم چې حتی په کلو باندو کې خلک ته نه ګټه اخلي کده د ترویج یا استفاده زیاته شنو د هوا د ککړتیا نه په ډیر پیمانه موږ مخنیوي کړی وي. نو په لنډ توګه په افغانستان کې د هوا د ککړتیا مخنیوي وزنی د قانون په زور نه بلکې د خلکو په پوهه همکاري او تدریجي بدلون باندې ممکن دی چې دا ترسره شي.
د شین پوخخ د ارزښت پاړه چیرته مونږ وګورو د هوا د ککړتیا په مقابل کې نو شین پوخخ رول زخته زیات دی ځکه مونږ یو استلا لرو ما چې یو ونه د لسو کسانو ژوند ژغوري. نو که یو شین پوخخ وي مثلا مونږ د یو ځنګل مثال د یو ځنګل په نظر کې ونیسو نو دا په زرګونو حتی مونږ کولای شو د یو یو ولایت د یو هیواد په سطح باندې د خلکو ژوند ژغورلی شي. نو شین پوخخ لکه د هوا د ککړتیا په مقابل کې یو 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 مونږ کولای شو د یو سپر په توګه دغه مونږ ګټه والو او یا مثلا د دې په مقابل کې د یو سپر په توګه یو واقع کیږي. نو څومره چې شین پوخخ زیات شي شین پوخخ شتون لري د شین د پوخخ د پراخېدو لپاره هلې ځلې وشي نو په مغه تو پیمانه به د ککړې هوا مونږ په امان کې او ککړه هوا دا به کم وي. کچر د افغانستان کې مونږ وګوریا نړۍ کې په خو په افغانستان کې به ساده مثال د ننګرهار ولایت په ژمي کې به مونږ مثال ورکو چې هغه لکه ویلتي چې همیشه بهار دی نل تشین بوخه هم دی وړي او هم د ژمي کې په ډیره پیمانه شتون لري. نو د هوا د ککړتیا نه په ډیره زیاته توګه مونږ ویل شو ډیر زیات نه په امان کې دی نو یا بیخی نشته او کویم په ډیر لږه پیمانه د اغیز یا واقع کړه ده. نو دا راځي صدق کوي د شین پوخخ شتون چلته شتون لري نو د هوا د ککړتیا نه مخنیوي کړه ده. نو که په ټوله کې وګورو په افغانستان کې یا په نړۍ کې شین پوخخ ډیر مهم دی او رول لري او د هوا د ککړتیا د کمولو او یا هم بیخي د ککړتیا د منځوړلو د یو لوی کویل شو لامل حسابي چې شین پوخخ څومره زیات وي په مغه کچه به د هوا ککړتیا کموي.
کرتے ہیں پتر سو پودی جدا کر دل مان ہم بچے کرما سما جانان ایدے کرما سما جانان واری بیا بدلا راش یواری بیا بدلا راش پپخانی پلونو جی ورم بدل گردو لمبا جی کرما سما جانان پپخانی پلونو جی ورم بدل گردو سما جانا پتھر چوپری